السلام علیکم. په افغانستان کې د ماخستن 9 بجې شوې د ازادۍ رادیو یوې بل خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هر کله کوم په سر کې هم د دې سات خبرونه. یو شمیر امریکایي چارواکي وایي په افغانستان کې د ترهګرو ډلو د فعالیت د زیاتوالي په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا راپور نشي تاییدولی. د غوچار واکو امریکا غاک ته ویلي چې دوی د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د وروستي راپور د موندنو د ملاتړ لپاره هیڅ شواهد نه دی لیدلی. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د بندیزونو د څیړلو او څارنې کمیټې د جمعې په ورځ په خپل نوي راپور کې ویلي چې طالبانو له القاعده او نورو ترهګرو ډلو سره خپلې اړیکې نه دي پرې کړې. طالبانو په خوا دغه راپور رد کړی او له واقعیت لری بللی دی. د میدان وردګو په سید آباد ولسوالۍ کې لتیر دوه میاشتو راهیسې د ناچاو د توکو د چاودنې له امله 12 ماشومان وژل شوي او څلور نور ټپیان شوي دي. د دغه ولسوالۍ اوسیدونکو د ازادي راډیو خبريال ته ویلي چې دغه ناچاو د توکي د تیرې شل کلنې جګړې پاتې دي چې اکثره قربانیان ماشومان او څاروي وي. په میدان وردګو ولایت کې د طالبانو د حکومت محلي چارواکو هم د ماشومانو دغه مرګ جوړه ازادي راډیو سره خبرو کې تایید کړې ده. یادې ځای اوسیدونکو له واکمنو طالب چارواکو غواړي چې سیمې له ماینونو ورته پاک کړي. په هند او پاکستان کې څه باندې 1,00,000 کسان دي او سمندري طوفان له څپو مخ کې تخلیه شوي دي. دا سیمې رښتا چې دغه طوفان به هستوګنیزي سیمې زیانمنې او د برېښنا مزي پرې کړي. د هوا پیژندنې متخصصان وایي د هند، ګجرات، مندوی او د پاکستان کراچۍ ښار د طوفان په مخ کې پراته دي او ټاکل شوی چې نن دغه طوفان ورورسیږي. دغه سمندري طوفان له توندو بادونو او بارانونو سره هم مل دی. د ژغورنې ټیمونو نن هم په یونان کې د هغې بیړۍ د ډوبو شوو کسانو د موندلو عملیات پر مخ وړل چې پرون ډوبه شوه. فرانس پریس لیکلي دغه پیښې کې تر اوسه د 80 کسانو د مړینې تایید شوی دی. په یونان کې د سمندر غاړې ګاردانو ویلي 104 ډوب شوي کډوال ژغورلې دي. داسې ویرشته چې د بیړۍ له ډوبېدو وروسته ممکن سلګونه کسان ترې تم وي. د یو این ایچ سی آر مسؤولانو ویلي ممکن دا پیښه په وروستیو کلونو کې د یونان په اوبو کې تر ټولو لویه غمیزه وي. او د راپورونو له مخې د امریکا د استخباراتو مرکزي ادارې سی آی ای تیر کال اوکراین ته خبرداری ورکړی و چې د نورد ستریم پایپ لاین ویجاړ نه کړي. سی آی ای دغه خبرداری وروسته تر دې ورکړ چې د هالند د استخباراتو په وسیله دغه پایپ لاین د ویجاړېدو له توتیې خبر شول. د یو شمېر اروپایي او امریکایي رسنیو لخوا په دې اړه خبر شوي راپورونه به په بالتیک سمندر کې د نورد ستریم پایپ لاین معما نور هم پیچلې او ژور کړي. دغه پایپ لاین تیر کال سپتمبر کې د هغو چاودنو له کبله ویجاړ شو چې تر اوسه تر ارزونې لاندې دي. تر دغې پیښې وروسته لویدیځو چارواکو د ملامتۍ ګوته روسیې ته ونیوله. نورد ستریم پایپ لاین د روسیې لخوا جوړ شوی چې په وسیله یې د روسیې ګاز جرمني او نورې اروپا ته لیږدوي. دا د افغانستان سیمې او نړۍ وروستي خبرونه. دا وو خبرونه. تفصیل زموږ په ویب پاڼه azadiradio.com کې موندلی شئ. د خبرونې په پاتې برخه کې دغه مسالې په تفصیل اوریدلی شئ. په اوسلو کې د افغانستان پر وضعیت د بندو دروازو تر شا غونډه جوړه شوه. ټیټ پوړو طالب استازو هم ګډون پکې کړی و. د غونډې ګټې څه کېدای شي؟
کچیر دغه طالبان چې هغوی تصامیم نیولی شي، هغه د دنیا غوښتنو ته هغوی مستقیم ځواب ورکوی شي، هغوی کچیر دغه میز او دغه غونډو ته دعوت شي، افغانستان د خلکو په خیر تمامیږي.
یو شمېر امریکایي چارواکي وایي په افغانستان کې د ترهګرو ډلو د موجودیت په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا راپور نشي تاییدولی. د چک جمهوریت ولسمشر وایي له روسیې بهر ټول روسي اتباع باید تر څارنې لاندې وي. که وخت وو په پاکستان او هند کې د سمندر له څپو له کبله د تخلیه شوو کسانو جزئیات هم درسره شي.
د شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
خبري ټولګه ته خراغلي راځو. د سر موضوع ته د ناروی په مرکز اوسلو کې د افغانستان د دوه ورځنی فورم یو ګډونوال وایي په بحثونو کې ډیر تمرکز د بین الافغاني مذاکراتو په پیلې دی او چې غوښتنه وشوه په دې مذاکراتو کې د طالبانو له لوري پریکړه کوونکي کسان ګډون وکړي. یاد ګډونوال چې نه غواړي نومې واخیستل شي همداشان وایي چې په دې ناسته کې په افغانستان کې د بشري حقونو په خوندیتوب او د بشري ناورین په مخنیوي هم بحثونه وکړل. تفصیل د همایون هیواد پر راپور کې.
د ناروې په مرکز اوسلو کې د نړۍ د بیلابیلو مسایلو په اړه جوړ شوی فورم کې د افغانستان په اړه هم بحثونه وشول. په دې فورم کې د تیرې سه شنبه او چهار شنبه په ورځو په افغانستان کې د یوناما د مشرې روزا وتنبای و د یو شمېر نورو نړیوالو بنسټونو د طالبانو د بهرنیو دفاع او کورنیو چارو وزارتونو د استازو او ځینو افغان سیاستوالو او فعالانو په ګډون د افغانستان په اړه بحثونه وشول. د دې ناستې یو ګډونوال چې نه یې غوښتل نومې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل په دوه ورځنیو بحثونو کې ډېر تمرکز د جدي بین الافغانی مذاکراتو په پیلیدو و چې پکې د طالبانو له لورې پریکړه کوونکي کسان برخه واخلي. د اوسلو فورم یاد ګډونوال همدا شان وویل د بشري حقونو په ځانګړې توګه د ښځو د حقونو په خوندیتوب بحثونه وشول او په دې برخه کې د بندیزونو په لرې کېدو ټینګار وشو. د یاد ګډونوال په وینا په دې بحثونو کې د بشري ناورین د مخنیوي لپاره د نړیوالو مرستو د ډېرېدو وړاندیز هم وشو. د اوسلو ناستې دا ګډونوال زیاتوي چې په دې ناسته کې ټولو لوریو یوازې خپل نظرونه شریک کړل او کومې پریکړې ونه شوې. هغه زیاتوي چې د طالبانو د پلاوي له لورې هم ورته وویل شول چې ځینې پریکړې په مشرانو پورې تړلې دي. په دې اړه مو د طالبانو حکومت د قطر دفتر له مشر سهیل شاهین او د بهرنیو چارو وزارت له مرستیال ویان احمد زیات کل څخه هم وپوښتل، خو نوموړو د دې راپور تر خپرېدو پورې په دې اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. د اوسلو ناستې له پیلېدو سره په دې ناسته کې د طالبانو د ګډون له امله د ناروې په حکومت اعتراضونه هم شوي دي. د ناروې حکومت په تېر میلادي کال کې هم د طالبانو د یو لوړ رتبه پلاوي په ګډون ناسته جوړه کړې وه چې د ټول ګډونه حکومت ته جوړېدو د بین الافغانی مذاکراتو په پیلېدو او همدا ډول د بشري حقونو په خوندیتوب کې بحثونه شوي وو. په یاد درې ورځنۍ ناسته کې که څه هم د طالب چارواکو له لورې کومه مشخصه ژمنه نه وه شوې، خو ویلې وو چې د خبرو له لارې به د شته ستونزو د هواري لپاره هڅې کوي. که څه هم تر دې مخکې هم په افغانستان کې د شته ستونزو د حل لپاره د طالبانو او نړیوالې ټولنې د استازو ترمنځ ګډې ناستې شوې دي، خو لا هم طالبانو د بشري حقونو په ځانګړې توګه د ښځو د حقونو او ټول ګډونه حکومت د جوړولو په برخو کې د نړیوالې ټولنې غوښتنې نه دي منلي او دا یې د افغانستان کورني مسایل بلل دي.
د اوسلو د غونډې جزئیات نو په دې راپور کې واوریدل. دا چې دغه غونډه څومره مهمه ده او په اوسنیو شرایطو کې به د افغانستان پر وضعیت څه اغیز وکړي او ولې ورته د ټیټي کچې طالب مسؤولان ورغوښتل شوي، همدا پوښتنه د یوې مرکې په ترڅ کې زما همکار خاطر پردیس د نړیوالو چارو له کتونکي اختر محمد راسخ نه کړی دی.
چې د نړۍ په کچه په هر ملک په ګاونډي ملکونو کې او په بهر کې په ناروې کې یا په نورو ممالکو کې دایری کې او هغه د افغانستان د خلکو د مشکلاتو او د دغه اقتصادي او نظامی بحرانونو د حلولو لپاره کومه لاره او یا کومه طرحه وړاندې کوي، دا به د خیره خالي به نه وي. ولې تاسو ته بهتره معلومه ده چې په دغه نیمه پیړۍ کې خارجي ملکونو زموږ په داخلي تشکیلاتی موضوعاتو کې دوی برلاسی خلق ول او افغانان هم چنان په دغه ټول دی نیمه پیړۍ کې دوی داسې مستقلانه ونه شو کولای چې دوی په خپل منځ کې سره کینی. د افغانانو له ادرسه دوی خپل داخلي او سیاسي مشکلاتو ته د حل لاره پیدا کړي. نو زما په نظر باندې دغه ناسته د خیر نه خالی نه ده، مګر چې دغه ناسته یو نمایشي بڑا لرله.
په دې ناسته کې ولې د طالبانو ټیټپوړو چارواکو لکه د یو ویان تر کچې چې د بهرنۍ چارو د طالبانو حکومت د بهرنۍ چارو وزارت ویان ورسره یو د درې مشاورین دغه ناسته وربلل شوی وو، اصلي عوامل په څه کې وو؟ ولې دومره یو ټیټپوړی پلاوی غوښتل شوی وو دغه ناسته ته؟
خو زما په نظر باندې کاش کې د دغه ویندانو نه ای کاش کې د وزارت خارجه سرپرست وزیر متقی او اته نور د لوړپوړي شخصیتونه لکه مولوی محمد کبیر چارا قلن تصامیم نیولای شي، دغه شخصیتونه که چېرې واقعا دغه غونډو ته دعوت شي او نه تنها دې غونډو ته، هر هغه غونډه چې د افغانستان د منافع او د افغانستان د وضعیت او سیاسي وضعیت او نظامي وضعیت په هکله دایریږي، که چېرې دغه طالبان چې هغوی تصامیم نیولای شي، هغوی یعنی واقعا هغه څه چې دنیا ترې غواړي هغه د دنیا غوښتنو ته هغوی مستقیم ځواب ورکوی شي، هغوی که چیرې دغه میز او دغه غونډو ته دعوت شي، دا زموږ د افغانستان د خلکو په خیر تمامېږي. یعنې چې ویاندان یا نور داسې خلک چې هغوی مجبور مکلف دي چې لکه د هغه د راکړې ورکړې یا د ژبې هغه د هغوی پیغام تر څو کابل ته ورسېږي بیا د کابل نه بل تصامیم ونیول شي، دا یو زمان ضایع کیږي.
ناروی ته دغه ډول ناس په تر سره کولو سره څه غواړي راسخ سپتا سو په خپل خبرو کې وړاندې اشاره هم ورته ولرله.
ګوره ځانو ناروی هغه ملک دی چې لکه چې څنګه چې موږ او تاسو په خپل جغرافیه کې زمون گاونډي ملک کم توجه سوی اوسی دوی هم زمون په نمائندگی د افغانستان د دولت په نمائندگی د افغانستان د ولس په نمائندگی اکثر وخت وزیر خارجه پاکستان او نور د لوړپوړي شخصیتونه د دنیا سره خبرې کوي زمون په اړه. مګر ناروې غواړي چې هغه اړیکې مستقیم د ناروې له ادرسه د غربي نړۍ سره دوی تامین او د دغه سوالونه چې کوم سوالونه چې د غربي نړۍ سره مطرح دی د ناروې په منځګړیتوب دغه ځواب د طالبان نه واخیستل شي او د طالبانو لپاره د رسمي پېژندنې او د تفاهم لاره خپله کړي.
د نړیوالو مسایلو کتونکي اختر محمد راسخ خو چې ازادي رادیو سره د اسلو د غونډې پر سرنګوالي او اغیزو خبرې کولې.
ازادي رادیو څلورويش ساعته له تاسو سره ده.
یو شمیر امریکایي چارواکي وايي په افغانستان کې د ترهګرو ډلو د فعالیت د زیاتوالي په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا راپور نشي تاییدولی. دغو چارواکو امریکا غاښ ته ویلي چې دوی د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د وروستي راپور د موندنو د ملاتړ لپاره هیڅ شواهد نه لري. د ملګرو ملتونو په راپور کې راغلي چې طالبانو لا هم له القاعده او ټي ټي پی یا تحریک طالبان پاکستان سره اړیکې نه دي پرې کړې او دغه راپور په بنا د القاعده ګڼ مشران په افغانستان کې فعال دي. طالبانو لوران دي د ملګرو ملتونو دغه راپور رد کړی وو. تفصیل د سنا کاکړ په دې راپور کې.
یو شمیر امریکایي چارواکو ویلي چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د تحریمونو د څېړنو او څارنې د کمیټې وروستی راپور په بیلابیلو برخو کې د امریکا د استخباراتي ټولنې له شنونو سره سمون نه لري. یو شمیر امریکایي چارواکو د نوم د نه اخیستلو په شرط امریکا غږ ته ویلي چې په افغانستان کې د تروریستي شبکو د فعالیت د زیاتوالي په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د تحریمونو د څېړلو او څارنې کمیټې راپور چې په وینا یې ترهګري شبکې په افغانستان کې د زیاتې ازادۍ په لرلو په دې هیواد او په سیمه کې د تروریستي ګواښونو د زیاتوالي لامل کېږي نشي تاییدولی. د دغو چارواکو په وینا دوی په دې قضیه کې داسې کوم شواهد نه دي ترلاسه کړي چې د ملګرو ملتونو د امنیتي شورا د وروستي راپور د موندنو ملاتړ وکړي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا د تحریمونو د څېړلو او څارنې کمیټې د جمعې په ورځ په خپل نوي راپور کې ویلي چې طالبان له القاعده او تحریک طالبان او پاکستان یا ټي ټي پی سره ژورې اړیکې لري او پر دې سربېره یو شمېر نورې ترهګرۍ ډلې هم د دوی تر واک لاندې سیمو کې فعال دي. په دغه راپور کې خبرداری ورکړل شوی چې القاعده او طالبان نږدې اړیکې لري او القاعده د طالبانو تر واک لاندې افغانستان امن پټن ځای ګڼي. د ملګرو ملتونو په راپور کې دا هم راغلي چې د اسلامي دولت یادایش د خراسان څنګې په لیرې پرتو سیمو کې د طالبانو د کنټرول د نشټوالي او د خلکو له نارضایتۍ څخه په خپله ګټه کار اخیستی دی. په دې راپور کې دا هم لیکل شوی چې د ترهګریزو ډلو توان په هره برخه کې د پام وړ زیاتوالی موندلی دی. د دغه راپور پر بنسټ په افغانستان کې د القاعده شبکې له 3 لوړ پوري چارواکي شتون لري او ټولټال 400 جنګیالي او د هغوی د کورنیو 1600 غړي په دغه هیواد کې په روزنیزو کمپونو کې شتون لري. په دې راپور کې په افغانستان کې د داعش پر اسایو هم با شوی او ویل شوی چې د داعش خراسان څنګه په افغانستان کې له 4000 څخه تر 6000 پورې غړي لري او د افغانستان په 13 ولایتونو کې کمپونه او پټنځایونه لري. یو بل چکپوړي امریکایي چارواکي چې نه غوښتل نوم یې واخیستل شي دغه سیاه بي سري وبلله. هغه په دې اړه وویل چې د شمیرې د امریکا د استخباراتي ټولنې له اټکلونو او په حقیقت کې د امریکا د متحدینو او شریکانو له اټکلونو سره په بشپړه توګه په ټکر کې دي. دغه امریکایي چارواکي دا هم وویل چې په افغانستان کې د امریکا لخوا د ایمن الزواهري له وژل کېدو وروسته اوس مال د القاعده لږ تر لږه 12 مهم غړي په افغانستان کې شتون لري او داسې نه ښکاري چې دغه شبکې به په افغانستان کې روزنیز کمپونه جوړ کړي وي.
اوریدونکو او بخی چې یو لانډه تخنیکی تیروتنه وشوله د چک ولسمشر ویلی چې له روسیې نه بهر د روسیې اتباع باید وسارل شي. په دې اړه راپور تاسو ته نشو خپرولی. پر ځای ورزو کراچۍ ته هلته ګڼ شمیر کسان چې یو لکه نشمیر اوړي د طوفان له ویرې تخلیه شوې دي. دغه طوفان چې په سمندر کې روان دی ټاکل شوی چې نن ناوخته د کراچۍ وچو ته ځان ورسوي او هلته داسې ویرشته چې ممکن هستوګنیزې سیمې زیانمنې کړي. د پاکستان په کراچۍ او د هند په ګجرات کې خلک دغه طوفان ویرولي او مخکې مخکې دوی له خپلو کورونو وتلي. تفصیل د مشال رادیو د خبریال پر راپور کې اورو چې دا تازه معلومات را لېږلي.
که منګه اوریدونکو ته وایو نو دا وخت چې د موسمیاتو سانګي څنګه ویلی وو د سن حکومت د چارواکو په وینا چې سمندري طوفان اوس د کیټی بندر چکم د سن ساحلی سیمه د داغینه سل پاسا کیلومتر یو نیم سلو پوری په فاصله باندې د خداغي اثر د سن په ساحلی سیمو کې لیدل شي. په کراچي کې داغي زیات اغیز نشته، لیکن په بدین، سجاول او ټټه سیمو کې د حکومتي چارواکو په وینا چې سمندري اوبچې دی هغه د نیم نواله تر یو نیم کیلومتره پوری د ننده آبادیانو ته یا سیمو ته ځمکې ته را دخلی شوې دي، او سره سره په دغه سیمو کې په دې ځای کې د سلو نواله یو نیم سل کیلومتر فی یوې ساعت پر رفتار سره تیز هواګانې هم چلیږي، او د ابل رز راحسې په وخت یو خسر بارانونه هم دي. د سن حکومت په وینا چې دوی نږدې یو لک خلک د دغه سیمو نه خوندي سیمو ته راوستي دي، کیمپونه ته راوستي دي، الټی میډیکل کیمپونه جوړ کړي دي، او لو وړاندې لکه څنګه چې د پاکستان په سمندري ځواکونو بیا د سن حکومت چې کوم مرستندوی ادارې دي هغه په ګډه ټیمونه جوړ کړي دي چې په دغه سیمو کې هغه یوازې په لانچونو کې ګرځي چې کوم کب نیون کې وو هغه خوندي ځانو ته راوستي دي، او دا سلسله روانه ده. نو د سن حکومت په وینا چې د بارانونو دا سلسله به تر اتلسمه جون پورې روانه وي، او امکان دا لري چې سبا دا طوفان چې دی دا به د هند ګجرات طرف ته کم دی په مخ کې روان دی، په سن کې به د دې اغیز په کمیدو شي، خو دا وخت چې کم دی هغه په سل کیلومتر فاصله چې کم دا مخ و پاغه بل روان دی.
نیاز دا هم راتوي چې ستاوان اړول دي کنه دی دغه چې کم اثرات دي دغه طوفان په سن مختلفو برخو کې.
په کراچی کې چې موږ کم وګورو نو کم چې د سیلګری زونه دي چې الته خلکو کورونه یا چې هټس ورته ویل کېږي غو اغه ته زیان اړولې دي. داسې د ابراهیم حیدری کې چې کم دی د کب نیون کو لانچونه چې کم دی هغه ته زیان اړولې دي، او به چې کم دی ډیری بره را خطلې دي. حکومت د قسم چې کم دی سړکونه او سیمه چې کم دی بالکل بند کړی دي، خلک بهر رايست دي. د دې سره سره بیا په کیټی بندر کې او په بدین کې چې اوبه ډېر بر راختلې دي، نو الته کې زیان ډېر راولې دي، خاص طور پر کب نیونکو ته چې دغه کورونو ته او دغه سره سره بیا دغه لانچونو ته کیختو ته کوم دي هم غټ زیان اخته دي. خو تر اوسه حکومت دغه مجموعي زیان په اړه چې کوم دي سندي ویلي چې د خلکو با یا د 100 روپو د 100 نقصان چې کوم دي شوي بوي.
ها، او د مرګ جوبلی راپور هم نشته.
د پاکستان سمندري ځواکونه وایي چې دوی تر وسه پورې 10,000 خلک چې کوم دي رئیس دي، بیا پدې کې تر سلو پورې کسان هغه سی او چې هغه جوبل شوی دي، او هغه ته دوی طبي امداد هم ورکړي دي. دا د غوي وینا ده. او تر وسه د سن حکومت سرکاري چارواکو پدې اړه سندې ویلي چې پدې طوفان کې د سونه کورونه تباه شوی دي یا سونه کښتۍ تباه شوی دي، او انسانانو ته سونه چې کوم دي مرګ جوبل اخته ده. غو پدې اړه سندې ویلي هغه چې زموږ به کار وسداري چې خلک اوندي زیان ته بوزو چې کله دا طوفان تیر شي نورستو به بیا دغه پوره پلټنی کیږي، معلومات به کیږي، او دا به مخه ترازي چې د دې طوفان د وجه پسند صبح کې سونه زیان اخته دي.
د مشال رادیو خبريال و چې په کراچي کې د طوفان مخکي وضعیت په اړه معلومات ورکول.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
په دې ټولګه کې راځو د ته چې په افغانستان کې د یو شمېر نجونو لپاره د زده کړو د دوام یوازینې هیله یا آنلاین زده کړو نوې اندېښنې زیږولې دي. یو شمېر هغه ښځینه زده کوونکې چې د طالبانو حکومت له خوا زده کړو منع شوې دي، اوس په آنلاین ډول زده کړې کوي، خو اندېښمنې دي چې له زده کړو وروسته ورته د اعتبار وړ هیڅ ډول سند نه ورکول کېږي. دا چې دغه نجونې او میرمنې څه اندېښنې لري، تفصیل په دې راپور کې.
د کابل اوسیدونکو ده و یو سمستر کې چې په آنلاین پانتون کې زده کړې کوي. که څه هم هغه خوشاله ده چې د طالبان حکومت له خوا له زده کړو بې برخې پاتې کېدو وروسته ورته دا فرصت په لاس ورغلی دی، خو د آنلاین پانتون څخه خپل د فراغت اسناد د اعتبار څرنګوالي لپاره اندېښمنه ده. دا میرمن چې نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل:
اولای از دختران بشره مسندی که رسمی مصرف پانتونه ایمون
هاگه رسمی اسناد چی پا افغانستان که ده متبر و پانتونون و لخوا انجون و تاور کرل شی چندان ده اعتبار ور ندی. نو آنلاین سندون چی مهر او نو شیان نلری لا ده اعتبار ور ندی، خو کورسون دیر خدی زکه چی کولی شی پکی نویسه او هاگه سه چی دوی برتا ارتیا لری ازدکری
مورد ضرورت شان اس استفاده کنه.
کابل کې یو بل ماسله هدیه چې زنګ پانتون کې آنلاین زده کړې کوي، په دې باور ده چې د آنلاین زده کړو زمينه اوسنیو شرایطو ته په کتو سره دوی ته دا فرصت برابر کړی دی چې هم زده کړې وکړي او هم له خپګان ځان وژغوري.
هدف مو اصلا
زموږ موخه زده کړه ده، دا چې یو څه په ښه توګه زده کوو او د خپلې خوښې وړ برخو کې زده کړې وکړو ډیره لویه خبره ده. هغه هم په داسې شرایطو کې چې له بده مرغه د افغانستان ټولې نجونې او مېرمنې نشي کولای زده کړې وکړي.
د طالبانو حکومت د شپږم ټولګي څخه پورته نجونو پر مخ د ښوونځي د دروازو تړلو په ګډون پر ښځو نجونو د نورو محدودیتونو تر څنګ د تیر کال د ډسمبر په شلمه د نجونو په وړاندې د پوهنتونونو د دروازې هم وتړلې. له هغه وروسته د ښځو د حقونو او د پوهنې یو شمېر فعالانو د طالبانو تر واکمنۍ لاندې په افغانستان کې د ښځو نجونو د زده کړو لپاره د زمینې جوړولو په موخه د آنلاین ښوونځیو تر څنګ ګڼ شمېر آنلاین پوهنتونونه هم جوړ کړل. خو دا لا معلومه نه ده چې د طالبانو حکومت لخوا د نجونو پر زده کړو له بندیز وروسته څومره ښوونځیو او پوهنتونونو دوی ته د آنلاین زده کړو زمینه برابره کړې ده. د نوې تاسیس شوې تعلیمي تحصیلي موسسې د طالبانو په حکومت کې د ثبت او راجستر امکان نه لري، ځکه چې دوی هغو نجونو او میرمنو ته د زده کړو زمینه برابره کړې کوم چې د طالبانو حکومت لخوا له زده کړو منع شوي دي. خو ایا دغه پوهنتونونه او ښوونیز مرکزونه کولای شي چې دوی ته د فراغت سند ورکړي که نه؟ د ځان آنلاین پوهنتون د مطبوعاتو څانګې مسؤوله زهرا نظیف عزیزي وایي چې دغه پوهنتون نه هم د ځان لپاره د اعتبار ورکولو په پړاو کې دی او له دې پړاو ته نه دی رسېدلی چې خپلو محصلینو ته د فراغت سندونه وړاندې کړي. د آغلې عزیزي په وینا یاد پوهنتون اوس مهال 9500 زده کوونکي لري چې د 350 استادانو تر څارنې لاندې په 14 پوهنځیو کې آنلاین زده کړې کوي. نوموړی ازادي راډیو ته وویل
ما در مرحله اعتباردهی هستیم که باید
موږ له د اعتبار ورکولو په پړاو کې یو چې باید معیارونه پوره کړو. موږ کولی شو هر هغه محصل ته چې آن یو سمستر یې زموږ په پوهنتون کې ویلی وي تصدیق وکړو، خو لا د اسناد ورکولو مسله نه ده وروستی شوی. خو نورو پوهنتونونو سره هم په اړیکه کې یو چې وکولی شو د هغوی د پوهنتون له لارې او د خپل پوهنتون په نوم زده کوونکو ته اسناد وړاندې کړو.
اسناد را یاب کنیم.
د ځان پوهنتون یو بل محصله سمیا وایي
با وجود که بعد از اینکه ما د
که څه هم موږ وکولی شو چې زده کړو ته دوام ورکړو، خو غواړو چې کله مو زده کړې په دې پوهنتون کې پای ته ورسیږي دا فراغت یو سند راکړي څو دا سند دا څرګند کړي چې موږ زده کړې کړي، لکه ما چې ژورنالیزم په برخه کې زده کړې کړي.
حتی مو کړه چې د یو شمېر نورو آنلاین پوهنتونونو د مسؤلینو سره د فراغت سندونو د اعتبار په اړه وغږیږو، خو دغه راپور تر خپرېدو پورې دوی حاضر نه شول خپل نظر له موږ سره شریک کړي. د طالبانو حکومت لخوا پر ښځو د زده کړو، تحصیل او کار بندیزونو تل پراخ کورني او نړیوال غبرګونونه راپارولي، خو تر اوسه دوی دغو غوښتنو او غبرګونونو ته مثبت ځواب نه دی ویلی. له دې سره د طالبانو حکومت لخوا د زده کړو څخه د بې برخې ښځو او نجونو کاري راتلونکی او د زده کړو کچه تر اوسه پورې په یوې ناڅرګندیا کې پاتې ده.
هغه شیبه چې د چا ښېګڼه مو ورځ ښایسته کوي، یا یو شیبه چې د نهیلۍ یا هیلې، ناکامۍ یا بریا احساس کوي، څه کار کوئ او کوم راتلونکي پلانونه لرئ؟
اوس ما ته یو انګیزه یا یو فکر ایجاد شوی دی چې زه غواړم یوازې په داستاني عادت
زما زوی زی کلینري کوي ما روزانه ژوند په ما تیرو.
په 2019 کې په مارچ کې فارغه شوی و، تر اوسه پورې دنده پسې ګرځي خو دنده نشته.
همدا د ژوند رنګونه دي. که غواړی دا شیبې مو له نورو سره شریکې کړئ نو د ازادۍ راډیو پر واتساپ را ولېږئ. خپلې کیسې چې له 3 دقیقو زیاتې نه وي په یو غږیز پیغام کې ازادۍ راډیو ته راوستوئ. دا شمیره در سره ثبت کړئ: 00 4 22 12 42 40 01.
اوریدونکو را سره اوسئ. په دوهمه نیمایي کې ازادي او اوریدونکو پروګرام خبرېدو ته چمتو دی. په دې پروګرام کې ستاسو پیغامونه راټول شوي دي، خو اوس راځو دې ته چې د میدان وردګو په سید آباد ولسوالۍ کې له تیرو 2 میاشتو راهیسې د ناچاو د توکو د چاودنې له امله 12 ماشومان وژل شوي او 4 نور ټپیان دي. جزئیات یې د شریف الله شرافت په راپور کې.
که څه هم په افغانستان کې نسبي امن راغلی او دغه هیواد له یوې اوږدې جګړې څخه راوتلی، خو بیا هم په دغه هیواد کې ناچاو د توکي نږدې هر ورځ د افغانانو ژوند داخلي. په دې راپور کې موږ د افغانستان د پلازمینې کابل څنګلوري ولایت میدان وردګو ته سارور ښکاره کړی. په پاتیرو دو میاشتو کی هغه راپورونه چې دغه ولایت د طالبانو د اطلاعات او کلتور رئیس حبیب الله مجاهد او د سید آباد ولسوالۍ د امنیت کمانډانی مسولینو ازادي راډیو ته تایید کړی دي. یوازې دغه ولایت په سید آباد ولسوالۍ کې د ناچاو د توکو د چاودنې له امله 12 ماشومان وژل شوي او 4 نور ټپیان دي. دغه تیرو دوه میاشتو کې یوه بله پیښه د دغه ولایت په دای مرداد ولسوالۍ کې هم رامنځته شوې چې هلته یوازې یو ماشوم ټپي شوی دی. د سید آباد ولسوالۍ د ملک محمد خان د روغتون داخله ډاکټر محمد ظاهر ظاهری د ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې په تیرو درې میاشتو کې یوازې د ملک محمد خان دغه روغتون ته د درې پیښو څخه اته ماشومان روړل شوي دي چې دوه یې خپل ژوند له لاسه ورکړي او پاتې شپږ یې سخت ټپیان وو چې وروسته یې درملنه وسوه.
زخمی شوی کسان در لوگ در چی در که پفتو واقع نواد احمد میاش که بلکه شدید زخمیان بود شوالو دسمت میاش و سوات میاش که موگا دره واقع ده ناچال دو تو که لعمل لرلی چی دو پر شهادت رسیدلی و او یو زخمی وان زخمی ساجد کمک شوالا او دیده رختون نه امرجنسی رختون تواری کل شوالا انشالا.
ازادي راډیو هڅه وکړه چې په جاړه د دغه ولایت د عامې روغتیا د رئیس سره خبرې وکړي خو له پوره پوره هڅو سره سره بیا هم بریالی نه شوه او د دې ترڅنګ هڅه وکړه چې د دغه ولایت د اطلاعات او کلتور رئیس سره هم خبرې وکړي خو هغه په جاړه خبرو کولو ته اوس زړه شنه کړ. بلخوا د دغه ولایت عام خلک اندېښنه لري چې لیرې پرتې سیمې په بشپړ توګه د ناچاو د توکونو دي پاکې شوي او لا هم زیات شمېر سیمې د ماینونو څخه ډکې دي. د دغه ولایت اوسیدونکي له واکمنو طالبانو او نورو خیریه موسساتو غوښتنه کوي چې سیمې دې له ماینونو ورته پاکې کړي. د یاد ولایت د سید آباد ولسوالۍ اوسیدونکي عبدالحکیم ازادي راډیو ته داسې وویل:
موسسات داسې دي، موسسات باید په درسته سره کار وکړي چې کوم ځای تر پاتې نشي او کومه منطقه کې چې دوی کار کوي باید دغه کار باید په ښه صادقانه او صفایي سره کار وکړي.
د اجیتر څنګه د غولایت یو بل وسیدونکو نکی بولا د کورنۍ غوښتنه کوي چې د ناچاو د توکو پاړه د خپل ماشومان ته هم په هوای ورکړي. نو موړي د غراز د خیریه موسساتو هم غوښتنه وکړه چې سیمې د لماینو پاکې کړي او تر څنګ د خلکو او ماشومان ته د ناچاو د توکو پاړه هم په هوای هم ورکړي.
دا په دې برخه کې وزو دومره وایم چې کورنۍ مسولیت دار چې خپل ماشومان ته هم په هوای وکړي ترڅو هغه شایان چې کوم ناپیژان دي هغه ته وایي لاس ورنوړي.
بلخوا بیا د میدان وردګ ولایت لپاره د طالبانو والی کریم معاذ بختیار وایي چې دوی به په خپل توان ټولې سیمې له ماینونو پاکې کړي. نوموړي چې څو ورځې مخکې د دای مرداد ولسوالۍ تر څنګ یو شمېر نورو ولسوالۍ ته سفرونه هم وکړه وی ویلې چې دوی به په دې اړه د ماین پاکۍ د موسساتو له مسؤلینو سره هم خبرې وکړي. دا په داسې حال کې دی چې د افغانستان د یو شمېر نورو ولایتونو څخه هم ورته راپورونه خپاره شوي دي او خلک غوښتنه کوي چې سیمې دې له ماینونو پاکې شي.
اوریدونکو د خبرونه راپورونه هم دومره او سم ستاسو څو پیغامونه
منیم تلا د فلا د ولایت کوستان د سوالین خبرې کوم. زموږ په سوالی کې و بنس سشکل بخید خلک سره در به درد کورونا ګرد بار سو شاخات ولاری نور ولایت ولاری نو دا سی پروژې هم نسته د کوستان سوالی یا خصوصا د ولسوالی وسط نور کړی شدی ده دور دست ولسوالی اندغه کریات جات شدی هغه ته سنم رست رسی نه یو پروژه مرجه شروع کیږي و با گر سره کینه لري خلک بی روزگار دی بیکار دی او کشته نه ونسو.
عبدالحدیم د هلمند کجکی ولسوالی څخه دا پیغام درته پریږدم. د هلمند کجکی ولسوالی زمینداور ساحه ډیره غټه ساحه ده. په وخت کې کاریزونه درلودل ډیره اوي ساحه وه خو اوس یې اوبه 200 متره ته کښته شوي دي. د کم کانال یا ولي نقشه چې ښول شوې د ظاهرشاه په وخت کې ښول شوې ده. نو اوس چې یو نظام دی یو حکومت دی نو موږ د امارت د مشرانو څخه دا هیله لرو چې دغه کانال راته پوره کړي او راته ویې کړي چې خلک ډیر سخت ستړي دي. چا یو نیم انچ یا دو انچ هیندارې ایښې دي هغه یو جریب غنم په کرل دي یو جریب غنم د ده د کور غله لا نور پوره کړي نور حاجات چې دي هغه خو بیخي پرېږده چې نه په پوره کېږي.
سلامونه او نیکی هلی د ازادي رادیو ټول اوریدونکو او کارکونکو ته محمد اسلام همت يم د نیمروز ولایت د دلارام ولسوالۍ خصتاش سره په تماس کې ورور په دلارام ولسوالۍ کې غل ډیر سوی دی او د دلارام ولسوالۍ خلک په ډیر وهم کې ژوند کوي او هر ورځ موږ د بیلابیلو پیښو شاهدان یو د دوه ورځې تر مخه هم یو ځوان په هم بازار کې په شهادت ورسو په چاکوګانو یو یا سیکل یې ترېنه بوته د اسلامي امارت له مسؤلینو څخه مې غوښتنه دغه ده چې دغه غلو مخنیوی دی وکړي چې پینونه دی واچوي او پوستې دی جوړې کړي تر څو پورې د غلا مخه ونیوسي. سلام په احترام
اوریدونکو دا وو ستاسو پیغامونه نه نیمه بجې شوې لرادیو غانو مخوري وړاندې درته ازادي اوریدونکو پروګرام خبرې دوته چمتو دی په هغه کې هم ستاسو بیلابیل پیغامونه پر بیلابیلو مسلو راټول شوې دي خو اوس په مکرې لاندو خبرونه ده. یو شمیر امریکایي چارواکي وايي په افغانستان کې د ترهګرو ډلو د فعالیت د زیاتوالي په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا راپور نشي تاییدولی. دغه چارواکو امریکا غږ ته ویلي چې دوی د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د وروستي راپور د منډلو د ملاتړ لپاره هیڅ شواهد نه دی لیدلي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په راپور کې مخکې راغلي و چې طالبان له القاعده او ټي ټي پی سره اړیکې پالي. طالبان هم د خپل اړخه دغه راپور رد کړی او له واقعیت لری بللی دی. د میدان وردګو په سید آباد ولسوالۍ کې تیر دوه میاشتو راهیسې د ناچاو د توکو د چاودنې له امله 12 ماشومان وژل شوي او څلور ټپیان دي. دغه خبره ځایي اوسیدونکو او د طالبانو محلي چارواکو ازادي رادیو ته کړې. په هند او پاکستان کې سباندې یو لک کسان د یو سمندري طوفان له څپو مخ کې تخلیه شوي دي. داسې ویرشته چې دغه طوفان به هستوګنیزې سیمې زیانمنې او د برېښنا مزي پرې کړي. او د ژغورنې ټیمونو نن هم په یونان کې د هغې بیړۍ د ډوبې شوو کسانو د موندلو عملیات پر مخ وړل چې پرون واوخته. فرانس پریس لیکي دغه پیښه کې تر اوسه د اتاویا کسانو د مړینې تایید شوې ده.
ازادي او اوریدونکي جوړونکي اسد الله الدین
د ازادي او اوریدونکو پروګرام درنو مینوالو السلام علیکم. یوې بل خبرونې ته مو ز اسد الله الدین هرکلی کوم. په دې اونۍ کې اوریدونکو پر بیلابیلو مسلو پیغامونه راته پریخي. ډیر پیغامونه د بزګرانو دي چې د اوبو د کمښت په اړه اندېښنه څرګنده کړي او زمين کې غوښتنه کړي چې د طالبانو حکومت او د غراز سوداګر باید د دوی محصولاتو ته په بهر کې مارکیټ پیدا کړي. دوی ویلي چې دا مهال د دوی د کرنیزو محصولاتو د اخیستو وخت رانګ دی شوی خو ویره ورسره ده چې د صادراتو لپاره به یې کار ونه شي او دغه محصولات به لمنځه ولاړ شي. یو اندېښنه دا هم ده چې د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې د پولیو یا د ماشومانو د ګزړن واکسین اوس کور په کور نه تطبیقیږي بلکې یوازې په جمعتونو کې ماشومانو ته ورکول کیږي. زینو اوریدونکو اندېښنه خودل چې په جمعتونو کې د پولیو کمپاین سراسري نه دی او اکثره ماشومان له دغه واکسینه پاتې کیږي. تازه د پولیو د مشورې یوې فنی ډلې ټي ای جی راتلونکو شپږ میاشتې په افغانستان او پاکستان کې د پولیو د لمنځوړلو لپاره مهمه بللې دي. د غیډلې هم ویلي چې دا مهال د پولیو واکسین په وړاندې ځینې خندونه شته. په همدې تراو درته یو ځانګړی مرکه هم لرو خو اوس پایل ساسو په پیغامونو کوو.
د جمهوریت هغه طرز العمل نه چې پاغه کې دی دولت ګټي دی او د خلکو چور دی هغه وسم عملی کیږي نور شان منل کیږي. مثال یو مثال موږ تاسو ته درکو په قصابه کې موږ د شرسازی نه کور اخیستو. کور موږ ته په 2000 نه په 1499 کې تسلیم کړی. مکتوبونه موږ سره شته او د وګو پیسې زموږ نه دي د 1495 نه حساب وی وای دا طرز العمل د کوم مصرف دی کنه دی مصرف دا به موږ ترا کوي. اوس دا حلال څنګه شو دا حرام څنګه شو او دا څنګه حکومتونه دی چې کوم کې پیسې وی او خلکو چور هغه بیا نه اسلامي قانون غواړي نه شری قانون غواړي هغه طرز العمل غواړي.
لکه څنګه چې تاسو ته معلومیږي او ټول خلکو ته معلومیږي د افغانستان اکثریت سیمو کې خصوصا وچو صحرایي ولایتونو کې لکه هلمند کندهار زابل او روزګان د زراعت او د څخاک د ټولو برخو ډیره زیاته برخه د اوبو منبع د مځکې لاندې اوبه دي. دا صحیح ده چې په کندهار کې د دالی بند موجود ده او په هلمند کې د کجکی بند موجود ده، خو هغه نسبت دغه ولایتونو د دغه ساحو راځي ته ډیر محدود مځکه خړوبوي. نو اکثریت مځکه او اکثریت زراعت چې دی هغه د مځکې لاندې اوبو څخه استفاده کوي، چې متاسفانه په دې وروستیو کې په اوسط ډول باندې تر 15 متر زیات اوبو واټر ټیبل یا د اوبو سطح نورم کته کیږي. نو زراعت له سخت ناورین سره مخ ده، حتی انساني ژوند ته سخت ناورین متوجه ده. او زه یو ښکاره مثال در سره شریکوم، زه د روډ سافیس یا د صلح بنسټ په نړیواله اداره کې د اګریکلچر مارکیټینګ یا کرنیز بازار موندنې په برخه کې کار کوم. د کندهار اکثره ولسوالۍ له سخت وچکالی سره لاس او ګریوان دي، خصوصا شاولي کوټ ولسوالۍ چې د انځرو ستره تولیدي سیمه ده او تاسو ته معلومیږي چې نن سبا د افغانستان په صادراتو کې انځر ډیر پراخ رول لري، خو د دوی باغونه اوس د وچکالۍ له امله د وچېدلو په حال کې دي او ډیری باغونه وچ شوي دي او ډیری وچیږي. تقریبا 80-90% باغونه کېدای شي سخت کال له سخت زیان سره مخامخ شي، حاصلات یې له منځه ولاړ شي. او د دې ویره موجوده ده چې مکمل باغونه خدای نه خواسته له منځه ولاړ شي. نو دولت او موسسات باید په دې برخه کې توجه راوړی تر څو دغه عایداتي منبع د تل لپاره د افغانستان څخه محو نه شي. د شاولي کوټ ولسوالۍ او کندهار او جوار ولایتونه ولسوالۍ چې دي، دا د دوی اراضي او د دوی هغه توپوګرافي ته په کتو سره د کوچنیو او غټو بندونو لپاره یو مناسب فرصت ده. نو دولت او موسسات باید په دې برخه کې ډیره دغه وکړي، ډیره زیاته توجه وکړي. او همدارنګه چې زما مسیج وګنسي، د اوبو په سپما کې بزګران بیخي زیاتې اوبه مصرفوي. یعنی اوس چې په کوم سیستم په نوي سیستم باندې بزګران اوبه مصرفوي، د یو جریب دپاره چې دوی کومې اوبه مصرفوي هغه که درته ووایم د لسو جریبو دپاره کفایت کوي، کومه په معقول او عصري ډول باندې وکارول شي.
السلام علیکم د ازادي راډیو ټولو کارکوونکو ته زما سلامونه ورسیږي. او دا هیله جین لرم چې دا زما پیغام نشر کی او د امارت تر مشران پورې ورسوي. عبدالهادي هم د هلمند کجکی ولسوالۍ څخه دا پیغام درته پرېږدم. د هلمند کجکی ولسوالۍ زمینداور ساحه ډیره غټه ساحه ده، په وخت کې کاریزونه درلودل ډیره اوي ساحه وه، خو اوس یې اوبه 200 متره ته کښته شوي دي. د کم کانال یا ولې نقشه چې ښول شوې د ظاهرشاه په وخت کې ښول شوې ده. نو اوس چې یو نظام دی، یو حکومت دی، نو موږ د امارت د مشران څخه دا هیله لرو چې دغه کانال راته پوره کړي او راته ویې کړي چې خلک ډیر سخت ستړي دي. چا یو نیم انچ، چا دو انچ هیندارې ایښې دي، هغه یو جریب غنم په کرلي دي، یو جریب غنم د ده د کور غله لا نور پوره کړي، نور حاجات چې دي هغه خو بیخي پرېږده چې نه په پوره کېږي. نو موږ د امارت د مشران څخه دا هیله لرو چې دغه کانال راته وکاږي، نو بیا به خلک وساسي، بیا که دغه غنم په دغه اوي اوبه وکړي، لس جریبه به وکړي، هر حاجت پرې پوره کړي.
السلام علیکم ورحمت الله. د ازادي راډیو ټولو قدرمنو اورېدونکو او کارکوونکو سلامونه. نیکې هیلې وړاندې کوم. احمد خان مبارز هم د هلمند ولایت ستاسو سره په اړیکه یم. لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده، د هلمند ولایت شمالي برخې لکه نوزاد، مساکله، باغران ولسوالۍ چې دي، د اوبو د سخت کمښت سره مخامخ دي. حال دا چې زموږ اوبه په سیندونو کې بهیږي او موږ ترې استفاده نسو کولای. د مځکې لاندې اوبه چې دي تقریبا په دغه ولسوالۍ کې 150 متره لاندې شوه شوي دي. نو د دې راکښل هم امکان نه لري او د خلکو اقتصاد چې دی ډېر زیات کمزوری دی. د اسلامي امارت څخه هیله ورزو کوو چې موږ ته بندونه وتړي، یا د بندو ځایونه او زیربناوې شته په دغه ولسوالۍ کې. بېلګه د هلمند د نوزاد د پرهات بند شو چې دا په کم لګښت سره کېږي او ډېرې زیاتې اوبه د ذخیره کولو توان او طاقت لري. نو د دې سره دا هیله ورزو کوو چې دغه بند موږ ته وتړي، د دې سره به زموږ د نوزاد ولسوالۍ همدغه شان د واشیر ولسوالۍ او د ندالی او ګرشک ولسوالۍ ځینې سیمې به هم خړوبې کړي، نو دا خلک به ټول ورسره وساسي. هیله ده چې تاسو موږ پیغام تر لوړ پورو چارواکو پسې ورسوي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.
زراعت پر برابر باندې غږیږو. د زموږ د ولایت محصولات ډیر ارزانه دي، بېخي داسې دي چې د تیر کال په پرتله سږ کال مفت دي، څوک نه غواړي، داسې ارزانه دي. نو دغه پیاز مو بیا دغه زه دغه موضوع بیا راخلم او بار بار تکراروم. دغه پیاز په رسیدو دي تقریبا یو شل شپې به وغواړي. دغه ته تاسې کولای شئ دغه تجارت د رئیسانو خونو سره خبره وکړئ، پر دا برابر چې دغه ټوله دلې په دا ځمکې کې ورستېږي. په لکونه افغانۍ مو مصرف باندې کړی، هر ګونی کور مو په 8000 او 9000 اخیستی دی. تور کود دا ډېر مصرف یې هم پر موږ راغلی دی، خوړلی دی مصرف. نو خدای پاک دې وکړي چې تاسې دغه زموږ غختر یو چا ورسوئ او دغه ته اولاد د صادرولو و دغه پیاز ته برابر کړئ. دا په سرطان کې په ګرمۍ کې رسېږي، نو دا ټوله ورستېږي که خرڅ نه شي. خرڅېدا هم په دې پورې تعلق لري چې یو هېواد صادر شي. که صادر نه شي، په داخل کې د افغانستان د سرخانې نشته چې دا وساتل شي، دا ټول خرابېږي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ. محمد خان مبارز هلمند ته تاسو ته پیغام پریږدم. لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده چې هلمند پخوا د کوکنارو یو لوی تولیدونکی ولایت و، خو د نیکه مرغه خوشبختانه چې اوس د کوکنارو کښت په شکل صفر دی. نو د هلمند کروندګرو د کوکنار پر ځای بدیلو کښتونو او مختلفو کښتونو ته مخه کړې. څه بیلګه نوې بیلګه یې دلته په هلمند کې انجه او زیره ده. نو هلمند دغه حاصلات ښه حاصلات دغه تخمونه ورکوي او همدغه شان لکه پنبه چې دغه هم ډېر ښه حاصلات کوي. خو موږ دلته چې یو بازارونه دغه توکو نه لرو چې بیا په ښه به یې وپېرو. نو دا ټوله داسې شی دی، مثال لکه انجه او زیره چې سوه په درملو کې کار دین اخیستل کېږي. که د هند یا د یو بل خارجي هیواد سره د دې یو قرارداد وسي، نو خلک به نور هم تشویق شي او د تریاکو د کرلو څه به لاس پخي، پر ځای به د حلال او پاک کښتونه وکړي. یو بل کالدار اوس موږ ډېر په عذاب یو، خلک یې دلته ډېر تاواني کړي دي. هیله د دغو د مخنیوي دپاره لکه څنګه چې ژمنې کړي، خو په عمل کې هغه ژمنې یوازې ژمنې پاتې شوي دي. هېڅ سرک د افغانۍ نه دی لګېدلی، باید دلته افغانۍ مروج شي او د کالدارو د چلاو مخنیوی وشي.
السلام علیکم. د ازادۍ رادیو کارکوونکو او اوریدونکو ته شیخ زاهد ابن هلمند نوزاد څخه. نوزاد ولسوالي انار چې و د جهانی شهرت لري، هم دنیاوال په دې خبر دی چې نوزادي انار شانار. نو د دې باغونو د دیمیان په شاوخوا کې مرکزي ساحې ته نږدې او د سنګ اوس کلو کې 115 کاله کېږي کلی بادان کې داخل په باغونو شته. نو د مرکزي ساحې او دغه درې ساحې چې ما یې دې کړلې، دلته اوس د اوبو کمښت دی او که غنو خو د خلکو سره په نیم حال سپله. نو د اوبو کمبوت موږ د دغه څه دا غوښتنه کوو د عمارت اسلامي د وزارت زراعت څخه چې د د خلکو سره امداد وکړي، خیره بنسټونه ودې ته واسي چې دا باغونه یې ورته پیپونه کړي او د دغه انارو د روزنې په مورد کې دې خلکو ته مشورې ورکړل سي او بل د یو کودو امداد ورسره وسي. اوس خو د دغه باغ لرونکو سره هیڅ هم نه دي سوي. نو دا زموږ د باغ لرونکو سره ما خبرې کړې دي، هغوی چې ته دا پیغام ورته پرېږده چې ورور زموږ سره امداد وکړي. دا درې نقطې یقینم په نوزاد کې په دغه ساحه کې دي انار، او دا چې دی داسې یو جهاني سویه باندې شهرت لري چې ډېر ښه انار دي. تېر کال خو د کابل شرکتو د سنګ کې باغونه اجاره کړل چې دلته بیا یخچالي کانتینران هم راوړل. دلته دې ځای سوي وړو کابل ته، کابل ته دا واضح و چې دا روس ته واستول، روسیې ته ولاړه. نو جهان ته دا انار ځي. نو زموږ د جهانیانو سم دا غوښتنه ده، خیره بنسټو څه ده چې په دې مورد کې زموږ سره امداد وکړي، باغونه مو راته پیپونو کې اوبه درسپلې وچیږي، د کودو او د دې درختو د روزنې پاله زموږ خلکو ته مشوره ورکړي. وسلام.
محمد اسلام همت هم د نیمروز ولایت له دلارام ولسوالۍ څخه ستاسو سره په تماس کې. کوم وخت چې د افغانستان میوې ورسیږي، خصوصا د کندهار ولایت انار او انګور، نو بیا پاکستان دروازه وتړي او د افغانستان میوې نه پرېږدي چې پاکستان ته داخل سي. په یوه او بله پلمه دروازه د اوتو په مخه تړلې وي، تر څو د افغانستان ټولې هغه تازه میوې چې باید نورو هیوادو ته صادر سي هغه ټولې په افغانستان کې خونسا سي. خو کوم وخت چې د افغانستان غنم ورسیږي، نو بیا موږ یو شمېر افغانان چې متاسفانه ځان ته افغانان هم وایي، هغه بیا د افغانستان غنم په کانټینرو کې بار کی او پاکستان ته وړي. په داسې حال کې چې د افغانستان نمایي نفوس د شپې لخوا حتی داسې خلک شته چې د شپې لخوا وږي بدیږي. متاسفانه زموږ د هیواد خپل غلجات ټول پاکستان ته صادریږي او د پاکستان لخوا بیا هغه راسته وړه او دال راځي. نو د اسلامي امارت حکومت څخه مې غوښتنه دغه ده چې د هغه کسان چې د افغانستان غنم انتقالوي مطلق دې ترېنه مخنیوی وکړي او دا کسانو ته اجازه نه ورکوي چې د افغانستان یوه دانه غنم هم پاکستان ته صادر کړي. کوم وخت چې د افغانستان میوې وي د پاکستان دروازه تړل کیږي، او کوم وخت چې د افغانستان غنم وي نو بیا پاکستان دروازه نه تړي. او زموږ افغانان متاسفانه چې ټول خپل غلجات او غنم په هر څه چې په هیواد کې لري هغه د پاکستان لوري ته وړي. نو د اسلامي امارت له مسؤلینو څخه مې غوښتنه دغه ده چې په مطلق شکل دي د غنمو د انتقال څخه پاکستان ته، د غنمو د انتقال څخه دي مطلق مخنیوي وکړي. او د ازادي راډیو له کارکونکو څخه غواړم چې زما دغه پیغام په وار وار سره نشر کړي.
دا د ملخانه موضوع چې د ورور دا وس مرجو په کندهار ولایت کې شالوکوټ ولسوالۍ کې دا د شتم زکه چې په دې کې کم کم پیدا شوی دی، خدای سي ډیر نه دی پیدا شوی، مکان یې ست چې ډیر پیدا شي. دا د زراعت لپاره او د اصلاحات لپاره ډیر غټ ستونزه ده او تاوان دی چې د جې علاج وسی، د جې دوا هر شي چې د جې علاج وسی دوا ورته پیدا شي. د جې باید موږ څنګه علاج وکړو، د جې دوا باید څنګه موږ پیدا کړو، د کم ځای څخه پیدا کړو چې موږ د جې ملخانو مخنیوي وکړو، د ملخانو ورکه کړو.
السلام علیکم د ازادي راډیو ټول کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه احترامات وړاندې کوم. ورسته تر سلام زما دغه یو پیغام دی د ازادي راډیو کارکونکو کې دغه نشر کې خدای پاک تاسو خیرونه درکړي، کې دغه تجارت تر خونو تر مسلین پورې دا خبره ورسېږي ډیر بشسي. تماس ورسره ونیسئ، تاسو کولای شئ د هر لارې چې تاسو دې خبره ولای شئ دا کار وکړي. نو زموږ جدي او ضروری غوښتنه دغه ده چې زموږ حاصلات ثمر ته رسیدلی دي، لکه ترشاک، بانجان، بینډۍ، کوډو، پیاز هم نږدې دي. تقریبا د فراه ولایت پیاز به یو لس پنځلس تر شلو ورځو پورې په لاس ته راشي. غنم مو دغسې. نو دغه د همسایه هیوادونو څخه دغه شیان راځي یا زموږ ملک ته د همسایه هیواد بزګران او کشاورزان خپل ترشک او بانجان او بینډۍ رایي پر موږ پر خلکو موږ پر ولس یې خرڅوي. دا زموږ خلک خپل ترشک او بانجان پر باغ پل کې غورځي او پکښې لغتې د خشم چې دا خراب شوي دي. نو دا به ظلم وي خدای پاک دې وکړي چې ته دغه زموږ یو پیغام ورسوي چې په جدي ډول دغه د همسایهګانو بالخصوص د ایران دخوا دغه ترشک او بینډۍ او دغه شیان که راځي، ترشک زه خبر یم چې راځي، خو نور شیان هم پیاز هم دوی ګوري دغه وخت چې زموږ پیاز ورسېږي، زموږ هر حاصل چې ثمر ته ورسېږي دوی د هاخوا څه بس خپل شی رابر کرایي چې دا دلته ټمبسي، دغه زموږ تاجران او کشاورزان دا ناکامه شي او فایده ونه کړي او تاوانمند شي.
نو دو موضوع ته به نن په نظر کې اشاره وکړم. یو د پولیو واکسین دی. د پولیو واکسین مخې چې کور په کور و زموږ په علاقه کې، خو چې ما دغه سروی کړې وه 50% کوچنیان به الانه واکسینېدل. نو اوس چې مسجد پر مسجد سو دا فیصدي به 15 نور هم راکم کړو، دا به 50% ته راسي، د 15 تر 50% پورې. نو داسې چې دی محترمو مسؤلینو څخه زموږ دا غوښتنه ده چې دا کور په کور کې او داسې خلک ورته وګوماري چې خلکو ته عامه په هوایي لا ورکړي. ولې مسجد کې غږ کېږي، څوک نه لري، خلک خپل په کار سر وتلي دي چې مسجد ته ماشوم ورولي، خو اکثره ورولي نه، زنانه ورتلی نه سي. په کور کې دونه څوک نه لري چې مسجد ته ماشوم ورولي. دا موږ عملاً زوینه مو ورته ناره وکړي څوک ورغلی یا نه ځي. دا دوه ټپاله موږ خپل ماشومان د واکسین څخه پاتې سوله چې موږ خپل د کوره سره لمونځ کوو. ډېر باوړي والا خلک دي چې د هغه مسجد ته نه لري، او بعضې په دمانو کې پراته دي، او بعضي دغه څوک نه لري چې مطلب دغه ورولي، هلته ماشومان ورولي، دونه څوک نه لري. د کور سنو ښه به دا چې کور په کور وي، او ګڼ میشتې سیمه کې د زنانه خوندکانو څخه کار واخیستي چې هغه بیا سرای ته هم تللی شي، هغو عامه پاوی هم ښځو ته ورکولی شي. او بل موضوع د یونیسف د سنفیانو، یونیسف سنفان دغه و چې د ماشومانو خپلې لمونځ زده کوي، په شکې یو نظافت یې زده کوي، یو څه اخلاق و ادب یې زده کوله، یو روزانه یو پسکوټ ورسېدی، لار خو د په میاش کې د پسکوټ واس نه درې چورته رانی صدا د دوی د پاره غذا و بند د کوڅو سره سارا کوڅې ګرځ د انبارو د روډ کې کوڅې د کوڅو د ساتیرولو سو پیرو انبارو کې د دغه سره د دوی د را ګرځیدلو سبب ګرځیدي دوی خپل په یو نظافت باندې پویدل آینده په دغه سنفو کې خوتونه کې ډاکټران سی و انجینران سی و صرف د دوی هغه کومکای اولیا ورسره کېدل د چې د دوی عامه پاوی ترلاسه کړی وي د خپل ژوندانه پړوند باندې نو د دې بندیش زما په فکر د راتلونکي نسل سره به دا ښه چلند نه وي د هغو سره به دا یو جفایي
اوریدونکو دا و ستاسې پیغامونه په بیلابیلو پیغامونو کې د افغانستان د اوبو ستونزه یاد شوې و د غرض د کرنیزو محصولاتو د بازار موندنې موضوع یاد شوې و خو یو موضوع دا و چې په افغانستان کې د پولیو یا ګوزن واکسین اوس کور په کور اکثره نه تطبیقیږي بلکې واکسیناتوران په جمعتونو کې دغه واکسین خلکو ته ورکوي چې په دې سره اکثره ماشومان له دغه واکسین نه بې برخې کیږي د افغانستان په ختیز ننګرهار کې د ماشومان د ګوزن پولیو د څلورمې پیښې په ثبت سره د پولیو د لمنځوړلو عملیاتي مرکز خبرداري ورکړی چې ښایي د یاد ویروس پیښې په راتلونکو کې زیات شي هم حاله تازه د پولیو د مشورې یوې فنی ډلې ټي ای جی راتلونکو شپږ میاشتې په افغانستان او پاکستان کې د پولیو د لمنځوړلو لپاره مهمه بللې دي د غیدل په دوه حق تر څلور ورځنی غونډې وروسته ویل د پولیو ویروس تر خطر لاندې سیمو کې به ټولو ماشومانو ته دغه واکسین د رسولو هڅه وکړي د غیدل ویلي دا مهال د پولیو واکسین په وړاندې ځینې خندونه شته همکار می خاطر پردیس د پولیو د لمنځوړلو عملیاتي مرکز لمشر نیک ولی شاه مومن سره مرکه کړي
زه د دې راپور سره بالکل موافق نه یم ځکه یوازې موږ نه یو چې د اسلامي اماراتو د سیتمې وزارت افلی کوي بلکې موږ سره تمویلونکي یا نړیوال صحي سازمانونه دي دا یو نه دی چې په کې یونیسف ته تاسو د هغې سره معلومات کولای شئ یا تاسو د کمپاین په وخت کې تاسو څوک لیږلی شئ چې په صحنه کې وګورئ چې څه تیریږي همداسې موږ سره ډبلیو ایچ او په دې کې دا په دې کې د بی ام جی ایف اغه چې د اداره انتمولونکې ادارا ده په دا کې د روټری والا شامل دي په دا کې نور غوی والا دي په دا کې نور ادارې شامل دي بلکې خپل تمویلونکې ادارې چې کوم ولایتونه دوی تمویلوي سیخي پروګرام نو هغه شامل دي نو تاسو د مختلفو مرجونو باید پوښتنه وکړئ چې تاسو څنګه کمپاینونه کړی دي دا چې یو کاست ورشي هغه د خلکو نظر دی نو په یګما چې خلک د کور په کور د ماسک په ماسک یا د سټ سټ او تاریخ پیږي یا نه دا به موجوده خو دا تاسو
افغانستان کې پرتی دي ستاسو موندنه په دې برخه کې څه ښیي
دا ډیره ښه پوښتنه ده بلکې اصلي وجه دا ده موږ په 2022 کې 12 کمپاینونه په ختیځ کې وکړل او متاسفانه موږ ونه کولای شو چې موږ د وایرس په محیط کې ورکو په اوبو کې ورکو نو دا په دې معنا چې صرف واکسین د دې حل لاره نه ده باید موږ نورې اړخونه هم په نظر کې ونیسو چې څنګه کولای شو چې دا ناروغي یا دا وایرس د منطقې نه مخه کړو په هغه کې اول شی دا ده چې حاکمیت باید حکومت وینا ده چې په موږ په نورو مؤسساتو یا په تمین په این جی او یا په ډبلیو ایچ او یا په این ایس ایف کار کوو د وخت حکومت حاکمیت او هغه ضرور دی چې الحمدلله چې په دې کې د افغانستان اسلامي امارات بیا څه تمه وزارت ته متحد دی چې وایي چې دا ناروغي د افغانستان نه مخه شي دویم شی چې غټه ستونزه موږ لپاره موجوده ده هغه مل نیوټریشن اغه ماشومان چې سوی ته غزي دي کای ته موږ واکسین ورکو د واکسین نشي کولای چې د وجود مافیات دغه اندازې ته ورسوي چې د وایرس نه پاک پات شي دویم شی چې موجود دی هلته حفظ او صحه یا د صفاو بنشتوالای دی نو کچیر صفاو موجود نه وي خصوصا په ټیکوټي خمی سال دی تاسو غلط تاسو قتل شي چې عمل انزال تلاړه ما کوم خلک کی چې دوی ژوند کوي نو اغه د دې وایرس مخنیوي لاره نه ده نو د تا موږ مخکې نړیوالو ته ویل دي چې کچیر دوی د باندې کار ونه کی نو هیڅ کله دا وایرس سیمانځ نه دي دریم شی چې موجود څلورم شی چې موجود دی اغه د روټین امیونایزیشن کوي کول دي هغه واکسین چې د مور یا ماشوم ته د اول وخت نه تر پیدا کېدو ان تر 15 کلو په کې د مخ کلینیکو کې واکسین ورکو سو پر چې موږ بنیادی صحي خدمات کنه شي د خلکو لاسرسي صحي خدمات ته موجود نه وي موږ صرف په پولیو کمپاینونو تر سره کوو نو ال تر روټین کمزوري کېږي نو دا شای د دې قابل نه دی چې موږ وایرس لمنځوي
ډاکټر صاحب، په داسې حال کې چې په تېرې یوه میاشت کې څلورې مثبتې پیښې په افغانستان کې خصوصا د افغانستان په ختیځ کې ثبت شوې، چې تاسو د دې مسلې شاهدان وئ، فکر کوئ په دغه غونډه کې چې تاسو ګډون کړی و دلته چې شپږ میاشتې مهلت ټاکل شوی دی، دا مهلت کافي دی؟
متاسفانه چې اوس نه، مخکې مو ډېر ښه هغه درلوده، چانس درلوده که چېرې مو مفتي سیمپل ورکړی وای نو سل فیصده موږ دا ګرنټي کولای نه شو. د دغې خطر هر وخت موجود دی چې یو اوټ بریک رامنځته شي. او ښه خبره دا کې ده چې کوم ماشومانو کې دا واکسین ثبت شوی دی یا د پیښې مثبت شوی دی، دا ماشومان پل شوی نه دي. نو دا یو ښه علامه ده، ځکه دا موږ ښه مثال هندوستان ورکولی شو.
د پولیو د له منځه وړلو عملیاتي مرکز مشر نیکولی شاه مومن و چې له ازادۍ راډیو سره خبرې کولې.
ستاسو په کلو او باندو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او د چمګاون پر ستونزو خبرې کول غواړی، ازادي رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
ستاسو د پیغامونه هر چهارشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او د غرس د ازادي رادیو د خبری خبرونو په پای کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي:
00 24 11 24 201.
اوریدونکو، له دې سره د ازادي او اوریدونکو پروګرام هم همدلته پای ته رسیږي. ل خپل همکار طاهر روخانه مننه کوم چې د پیغامونو په ترتیب کې را سره مرسته کړې و. تر بیا مو پلوې او بخون کې خدای سپارم. خیش به او راځي ولري.
تاسو هم کولای شئ چې ازادي رادیو ته د خپل سیمه حال وایي. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راسته ولای شئ. شمیره ده 00 24 21 24 201.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ سلیری ساعت اوریدلی شئ.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ چپه 12:00
او د سهار لشپګو د مخام تر شپګو بجو په لندو چپو 12:15.
ازادي رادیو شپه ورځ له تاسو سره.
چارو نہ دور ڈاکٹر ہر ایک درد کا گستا اوپر دوائی کا